حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. له غرمې نه مخکې لس بجې دي دوستانو. زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اورېدو ته رابولم. په دې خپرونې کې چې تخنیکي چارې د اکرام مسکنیار پر غاړه دي، اورئ چې نن د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پروژې ټاپي پاړه په اسلام آباد کې غونډه کوي. آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د ترانسپورټي نظام د پیاوړتیا لپاره له افغانستان سره 130 میلیون ډالر وړیا مرسته کوي. د نورو موضوعاتو په اړه هم رپورټونه اورئ، خو په سر کې سید کمال شاه عارف د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکې چین وای په کونړ ولایت کې د برق د وستر بند په جوړولو کې مرسته کوي. د افغانستان لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګاز انتقال د مشري کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. او په بهرنۍ خبرونو کې اوري چې د امریکا جمهور رئیس د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د یوې امریکایي ښځې وژنه تایید کړې ده. د خبرونو تفصیل: چین ژمنه کړې ده چې د افغانستان په یوه نارامه سرحدي سیمه کې به د برق د وستر بند په جوړولو کې او له پاکستان سره د ریل او سړکونو په وصلولو کې مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال سراج الحق سراج پرونول چې د دې پروژې د لګښت په اړه معلومات نشته. ښاغلی سراج دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې د درې هیوادونو افغانستان، پاکستان او چین ډیپلوماټانو په کابل کې سره ولیدل. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی هوا جون ینګ هم د چین لخوا د برق د بند او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل د پټلۍ جوړولو خبر تایید کړي. دا د برېښنا د بند د کونړ پر سیند جوړیږي. مخکې پاکستان یوازنی هیواد و چې د دې بند جوړېدو ملاتړ یې و، ځکه چې ټاکل شوی ده له دې بند جوړوونکي یو شمېر برېښنا به پاکستان هم پلورل کېږي. په 2013 میلادي کال کې پاکستان ویلي و چې یو سړک به د پېښور او کابل ترمنځ او همدارز یو د ریل پټلۍ به د چمن او کندهار ترمنځ جوړ کړي. په دې پروژه کې د چین رول کولای شي. پر دې پروژه کار چټک کړي. د افغانستان لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشري کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ګډونوالو لخوا د دې پایپ لاین د پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وسی. د افغانستان د معدن او پټرولیم د وزیر په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد په دې خبرو کې ګډون کوي. افغان مقامات وایي په غونډه کې به د ټاپي پروژې د لګښتونو په اړه خبرې وسی او پریکړه به کیږي چې د دې پروژې قرارداد کوم شرکت ته ورکړل شي. د کابل او پروان پر لوی لار خلک غلاو او نامنوی اندیشمن کړي دي. ځای اوسیدونکو او موټر چلوونکو وایي چې پر دې لار تیریږي وسلوالې ډلې او غله د لار د موټر پر مخ بندوي او هغوی لوټوي. د پروان ولایت وطن اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل:
ما وخت کې د مسیر په دې وایسمانو
شهرام دی. کله چې د کابل او پروان پر لار زو په ځنګړې توګه د شپې لخوا وسلوالي ډلې پیدا سوي دي چې د خلکو مخه نیسي، وهي او ډبوي او پیسې او شتمني ځنې اخلي. شهیدان وایي یوازې د پروان خلک نه دي چې د دې ستونزې سره مخ دي، بلکې د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې سیمو څخه تیریږي او له دې ستونزې سره مخامخ دي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي له وسلوالو کسانو سره اړوند د غلا او چور پیښې یو معمولی خبر ده او دوی د داسې خلکو پر وړاندې مبارزه کوي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثار سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5.5 افغاني 15 پله، یو یورو 4.5 افغاني 80 پله، یو انګلیسي پوند 6.5 افغاني 15 پله، یو سعودي ریال 15 افغاني 15 پله، زر ایراني تومان 14 افغاني 40 پله او زر پاکستاني کلاري 1540 افغاني. بیا هم شرح لست: د امریکا جمهور رئیس د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا د یوې امریکایي ښځې وژنه تایید کړې ده. شوروش کلنه کایلا جین د اسلامي دولت په نامه ډلې لخوا په سوریه کې نیول شوې وه. ولسمشر اوباما په وی اعلامیه کې ویلي له دې څخه فسیر نظر چې څومره وخت به ونیسي امریکا به هغه تورستان چې د کایلا د نیولو او وژلو مسؤل دي د قانون منګولو ته وسپاري. د دغې امریکایي ښځې کورنۍ هم په وی اعلامیه کې د خپل لور د وژل کېدو خبر تایید کړی دی. د اسلامي دولت په نامه وسلوالې ډلې د رواني فبروري میاشتې په 16 نیټه وویل چې کایلا جین د دې ډلې پر ضد د اردن په هوایي بریدونو کې وژل شوې ده. سپینماني وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اوباما له پوتین څخه وغوښتل چې د دې بحران د حل لپاره یو سولې زلاره قبول کړي. د ملګرو ملتونو د اټکل مخې په دې جګړه کې تر اوسه 5,350 تنه وژل شوي دي. ولسمشر اوباما د اوکرین د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا د ملاتړ په اړه ټینګار وکړ او له پوتین څخه یې وغوښتل چې د مینسک د مذاکراتو فرصت له لاسه ورنه کړي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړی دی که مسکو د اوکرین په ختیځ کې جلا غوښتونکو ته د وسلو او تجهیزاتو ورکول جاري وساتي، د دې به زیات زیان روسیه ته ورسیږي. جمهور رئیس اوباما پرون وویل چې د اوکرین حکومت ته یې د درنو وسلو لیږلو په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتح السیسی سره په دې هیواد کې د اټومي تاسیساتو د جوړولو په هکله د روسیې د رول په اړه خبرې وکړې. په قاهره کې د مصر له ولسمشر سره له پرونۍ لیدو کتلو وروسته پوتین ویلي چې د دواړو لورو یوازې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو د جوړولو په اړه خبرې نه دي کړې، بلکې په هغه ځای کې د اټومي انرژۍ د بشپړ شبکې جوړول مطرح کړي. د مصر او روسیې چارواکو په سیبغه کې د اټومي انرژۍ د جوړولو د تاسیساتو په اړه توافق لیک هم لاسلیک کړ چې دا به په مصر کې د دې ډول تاسیساتو جوړېدو لومړی ځل وي. د شیعه وسلوال لخوا د یمن د مرکز له نیول کېدو او په دې ځای کې د امنیتي تهدیدونو تر زیاتېدو وروسته امریکا د یمن په مرکز صنعا کې خپل سفارت بندوي. امریکایي چارواکي چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي پرون ویلي چې د امریکا د سفارت فعالیتونه به په دې ځای کې د حالاتو تر ژه کېدو پورې بند وي. د برېتانیې، فرانسې او جرمني د سفارتونو له خولې هم خبر ورکړل سوی دی چې د خپلو سفارتونو اسناد له منځه وړي او ځایي کارکوونکو ته د دوو میاشتو معاش او رخصتي ورکړل سوې ده. حوثي وسلوالو د سپتمبر په میاشت کې د یمن مرکز ونیوه او د جمهور ریاست قصر یې اشغال کړ. د فبروري په 16 د وسلوالو پارلمان منحل کړ او موقت حکومت یې جوړ کړ. د حوثي ډلې مشر عبدالمالک الحوثي ویلي چې د سیاسي تشهیر د کولو لپاره دا کار ضرور و. او د استرالیا پولیس وایي په سیدنی ښار کې د یوه تروریستي برید پلان خونسا کړی دی. پولیس وایي دوه تنه یې له چړو ویډیویي او د اسلامي دولت په نامه ډلې له بیرغ سره نیولی دی. دا کسان د سیدنی ښار په یوه څنډه کې پر یوه کور د پولیسو د چاپې پر مهال نیول سوي دي. د خبرونو پای.
له سید کمال شاه عارف څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورېدل. په اسلام آباد کې نن د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان استازي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پروژې په اړه خبرې کوي. آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د ترانسپورټي نظام د پیاوړتیا لپاره له دې هیواد سره د 130 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده. په روانه خپرونه کې د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم اوري چې د ننګرهار قومونو او ولسي مشرانو له افغان ځواکونو خپل ملاتړ څرګند کړ.
پل وسلوال فوز ته د تجارانو په نمایندګۍ دا اعلان ورکوم چې کچیرته ضرورت چې ستاسو تجارانو ورنه بستا سره په سنگر په سنگر د خدمت مقابل.
د کرکټ نړیوال جام لوبو ته یوازې دوه ورځې پاتې او په دې لوبو کې افغانستان یو ونی وروسته خپل لومړنۍ سیالي کوي. په دې اړه هم رپورت اوري. د نور رپورټونو او مطالبو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کړي او د ګوډې اچار ونیس پروګرامونه اوري. تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com مستقیم ډول اوریدلای شئ. نن د افغانستان، پاکستان، هندوستان او ترکمنستان استازي د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د پروژې یا ټاپي د کار په اړه په اسلام آباد کې خبرې کوي. په دې اړوند د افغانستان د تیلو او ګازو د متخصصانو یو پلاوی د هیواد د معدن او پټرولیم د وزیر په مشرۍ پاکستان ته ورغلی دی. ملالی بشیر به ریپورت لري.
د ټاپي د پروژې د مشري کمیټه یا د افغانستان له لارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشرانو کمیټه نن په اسلام آباد کې سره ویني. په دې غونډه کې به لوري د دې پایپ لاین د جوړولو پروسه عملی کولو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزیر داود سبا د تیلو او ګاز د متخصصینو د پلاوي د مشر په توګه د ټاپي پروژې په 19مه غونډه کې د برخه اخیستلو په مقصد پاکستان ته تللی دي. د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت وایي رفیع صدیقي ویلي چې دې غونډه کې به د دې پایپ لاین د جوړولو لپاره د مالی چارو څېړنه هم کیږي او اخري پریکړه به کیږي چې د دې کار قرارداد کوم شرکت ته ورکول شي. د معدن او پټرولیم د وزارت د ویان په وینا افغانستان کې داسې د دې پروژې قرارداد د ټوټال په نامه یو فرانسوي شرکت ته ورکړي، ځکه چې په داو طلبي کې دا شرکت تر اوسه پرمخ دی. دا پایپ لاین به د ترکمنستان له لارې افغانستان ته ننوځي او له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه به د پاکستان له کوټې ښار سره وصل کیږي. په آخري مرحله کې به دا پایپ لاین د پاکستان له ملتانه تیریږي او هندوستان ته بځي. د دې پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه د افغانستان په خاوره کې تیریږي چې زرګونو خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي. پر دې سربیره افغانستان به د حق ولري چې د 600 میلیونو څخه تر 5 میلیارد متر مکب پورې ګاز له دې پایپ لاین څخه ترلاسه کړي او د افغانستان د ترانزیت کلنی عواید به 400 میلیونه ډالر وي. آسیایي پرمختیایي بانک د امنیتي ستونزو له کبله د دې پایپ لاین لپاره نورې لارې پیشنهاد کړې دي. له دې لارو څخه یوه له ترکمنستان څخه فاریاب ولایت ته او له هغه ځایه بلخ، سمنګان، کابل او ننګرهار ته د پایپ لاین وړل دي. له دې ځایه به پایپ لاین له پېښور سره وصل کیږي او په آخر کې به له نوشهره څخه تیریږي اسلام آباد ته بځي او له هغه وروسته به هندوستان ته ځي. د معدن او پټرولیم وزارت ویاند وایي افغانستان د دې پروژې د عملي کولو لپاره بشپړه تیاری لري. دا پایپ لاین 1015 کیلومتره دوالی لري چې د قرارداد لمخې تر 2018 کال پورې باید پوره جوړ شي. د دې پایپ لاین عمومي لګښت 1.4 میلیارد ډالر اټکل شوی دی چې د آسیایي پرمختیایي بانک لخوا ورکول کیږي.
و امریدل چینن په اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان، هند او ترکمنستان استازي د ټاپی د پروژې د لګښتونو او د دې پروژې په اړه خبرې او بحثونه کوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د آسیا پرختي بانک د افغانستان د ترانسپورتي نظام د پیاوړتیا لپاره له دې هیواد سره 130 میلیونه ډالر وړیا مرسته کوي. د دې مرستې تړون د افغانستان د مالی وزارت او د آسیایي بانک د رئیس لخوا د سه شنبه پر ورځ په کابل کې لاسلیک شو. د آسیایي بانک مشر د تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې له نوي افغان حکومت سره به خپل مرستو ته دوام ورکړي او تاکید یې وکړ چې د مرستو شو پیسو په لګښت کې باید شفافیت موجود وي. یوسف خان صدران او په دې اړه تفصیل.
آسیایی پرختیایی بانک د افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې د خپل مرستو په دوام دا ځل د 130 میلیونو ډالرو د وړیا مرستې ژمنه وکړه. د دې مرستې تړون چې ټاکل شوی د افغانستان د ترانسپورټي نظام د اصلاح او پیاوړتیا لپاره به ولګول شي، د سه شنبه په ورځ د افغانستان د مالیې وزیر او په افغانستان کې د آسیا پرختیایی بانک مشر لخوا په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالیې نوی وزیر اکلیل حکیمی د مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل د دې مرستې ډیره برخه به د ترانسپورټي نظام پر اصلاح او پیاوړتیا لګول شي.
امروز شاهد
مونږ نن د بلایواز امرستو شاهد یو. دا په مجموع کې 146 میلیونه ډالر دي چې ډیره برخه د آسیا پرختیایي بانک ورکوي. 1 میلیون ډالر بیا په همدې برخه کې اروپایي ټولنه او پاتې نور برخه مونږ خپل بودیجې ورکوو.
د مالیه وزارت چارواکي ویل د پیسو څخه بعد بدخشان د بارک څخه تر شکاشم پورې 108 کیلومتره سړک جوړ کړي. په کلیو او بانډو کې به زیربناوي پراخي او په ترانزیټي نظام کې به اسانتیا رامنځته کړي. په افغانستان کې د آسیا پرختیایي بانک چارواکي وایي د بانک تر اوسه د افغانستان د سړکونو، اوسپنې پټلیو او هوایی میدانونو جوړولو لپاره 1.2 میلیارد ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. په افغانستان کې د دې بانک مشر توماس پانیلا وایي اوس مهال په افغانستان کې د ترانسپورټي نظام پیاوړتیا لازمي ده او دوی په دې برخه کې د یوې جامع طرحې د تطبیق ملاتړ دي.
موږ په دې هیواد کې له بنسټیزو پروژو او د ترانسپورټي برخې د پیاوړي کولو ملاتړ کوو. موږ غواړو له افغان حکومت سره خپلې ژمنې له سره تازه کړو. د آسیا پرختیایي بانک غواړي له افغان حکومت سره نږدې کار وکړي تر څو ډاډمن شو چې زموږ مرسته شوې پیسې ښې نتیجې ورکوي.
په تیرو 14 کلونو کې د آسیایي پرختیایي بانک په شمول ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم له افغانستان سره د زیربناوو په جوړولو کې ورته مرستې کړې، خو ځینې خلک شکایت کوي چې دا مرستې په صحیح ډول نه مصرفېږي. له دې مخکې نړیوالې ټولنې ویلي وو چې له افغانستان سره د دوی د مرستو دوام په دې پورې تړلې چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه جدي او پراخه کړي. افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د مرستو له اعلان وروسته دې بیا د هغې تر لګښته پورې په مرسته شوو پیسو نظارت جدي کړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د ننګرهار ولسونو د خپلو افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ او ډاډ یې ورکړی دی چې د خپل هیواد د آبادۍ په خاطر به هر ډول قرباني ته چمتو وي. په دې اړه له ننګرهار زمونږ همکار شاه محمود شینواری رپورټ راستولی دی.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشرانو، مدني فعالانو او سوداګرو د سه شمې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې د یوې غونډې له لارې خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ننګرهار والي مولوي عطاالله الدین د ولسونو پر دې اقدام خوښي ښکاره کړه او ډاډ یې ورکړ چې د هیواد امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد او هیوادوالو ساتنه او دفاع وکړي.
خوشاله یم چې نن د ننګرهار د ولسونو لخوا د خپلو امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دغه تالار کې جوړه شوې ده. زمونږ امنیتي ځواکونو دا وښودله چې بې د خارجي قواوو د شرکت نه د خپل مملکت نه په پوره میړانه باندې دفاع وکړي.
د ننګرهار د سوداګرو په استازیتوب ملک خواجه محمد په خپلو خبرو کې ملي امنیتي ځواکونو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه په اطمینان سره خپل وسلوال پوځ ته په مجموع کې د تجارانو په نمایندګۍ دا اعلان ورکوم چې کچیرته ضرورت شي ستاسو تجارانو ورنه بستا سره په سنگر په سنگر د خپل مقابل.
یو تن قومي مشر حاجی عجب خان هم په خپل خبرو کې ویل چې ټول ولسونه د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او خپل اولادونه به د ملت د آبادۍ لپاره قربان کړي.
شر نه مونږه د خپل بچیان ټول د ملت د آبادۍ لپاره او د افغانستان د سعادت لپاره د خپل بچیان ټول مونږه قرباني کوو او د دې ځوانانو ته شاولاړو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو قماندان محمد زمان وزیري وویل د ولسونو دغه نیک اقدام سره د ملي ځواکونو مورال نور هم لوړ شو او ډاډ یې ورکړ چې دوی به شپه او ورځ د خپلو خلکو په خدمت کې وي.
مننه کوم د ختیځ زون د ټولو قومي مشرانو نه، مدني ټولنې نه، د تجارانو د اتحادیې نه چې نن یې د خپل د وسلوال فوز ملاتړ وکړو. په حقیقت کې خپل وسلوال فوز ته عالي مورال ورکړو. همداسې چې د نومره معلومیږي ملي اردو ملي پولیس
د غونډې په اخر کې د ننګرهار سرپرست والی مولوی عطاالله الدین د پنځه ګونو ملي امنیتي ځواکونو مشران په ستاینیکونو او ولسونو د ګلونو په عاملونو ونازول. له دې وړاندې په مرکز او ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ولسونو خپل ملاتړ له ملي ځواکونو څخه اعلان کړی و.
و امریدل چې په ننګرهار کې قومونو او د خلکو مشرانو له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. رحمت الله افغان د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او د مقالو او مطالبو ځینې برخې دراوروي.
کابل چاپ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ تر ډیره د ټاپي پروژې او په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي نن په اسلام آباد کې د ټاپي پروژې په وروستیو پرمختګونو او د پلي کېدو په لارو چارو بحثونه کیږي. د همدې ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی نه باید د ټاپي پروژه نوره د سیاسي سیالیو قرباني شي. د لیکوال په باور دغه پروژه ځکه مهمه ده چې له یو خوا د امنیتي همکاریو روحیه رامنځته کوي او له بل پلوه د شریکو اوږدمهالو ګټو پر بنسټ ملتونه تلپاتې دوستۍ ته اړ باسي. د اصلاح ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي پخوا داسې اندېښنې موجودې وې چې امکان لري پاکستان د ګازو د پایپ لاین دغه پروژه د ایران له خاورې تیره کړي، خو اوس دغه ستونزې حل شوې دي. د لیکوال پان د ټاپي پروژې د پلي کېدو او امنیت ساتلو لپاره زرګون امنیتي ځواکونو ته اړتیا لیدل کیږي چې د پروژې ساتونکي به د افغانستان له امنیت سره هم مرسته وکړي. بلخوا کابل چاپ نورو ورځپاڼو په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې په فعالیتونو باندې لیکنې کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې آیا د اسلامي دولت ډله په رښتیا هم ستونزمنه ده او که نه. د لیکوال د معلوماتو له مخې له بده مرغه په ډېرو ملي او نړیوالو مسایلو کې زموږ د حکومتي چارواکو او ادارو په منځ کې همغږي او د نظر یووالی نشته. دې حالت له ولس نه لاره ورکه کړې او د ډېرو ستونزو په اړه یې سر نه خلاصیږي. د سرمقالې د لیکوال په باور د اسلامي دولت بیرغ ته ځکه اړتیا ده چې طالب نور د امریکا له نظره دښمن دی. د طالب جګړه ختمه ده، په نوي شعار نوي نوم د جګړې دوام ته اړتیا ده. د سرمقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د اسلامي دولت د ډلې فعالیتونه باید بابې زه ونه بولو او په هغه اصلي بڼه یې وپیژنو او چاره یې وکړو.
د انیس دولتي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی: افغان دولت به هیڅ یوې ډلې ته اجازه ورنکړي چې د هیواد امنیت خراب کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي: له بده مرغه په افغانستان کې د اسلامي دولت د ډلې د فعالیتونو لپاره پراخ تبلیغات روان دي. خو د سر مقالې لیکوال ډاډ څرګندوي چې افغان امنیتي ځواکونه له کشفي او استخباراتي پلوه دومره پیاوړي شوي چې د طالبانو په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه نیولی شي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادی رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د آزادی رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
تاسو زمون غاګله آزادی رادیو اورید. افغانستان د سولې علي شورا په هیواد کې د سولې لپاره د میکانیزم پر امسته کول ټینګار کوي. د شورا مرستيال آزادی رادیو ته ویل کچین په صادقانه ډول د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي، کولای شي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې خرول تر سره کړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي امکان لري چین د افغانستان د سولې په خبرو کې نسبی رول ادا کړي، خو په هیواد کې د سولې د راتګ لپاره نړیوال تفاهم ته هم اړتیا لیدل کیږي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چین یو ښه انتخاب بولي. یا د شورا وای کچیر چین په رښتینه توګه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وکړي، کېدای شي دا هیواد ګټور، مهم او ارزښتمن رول ترسره کړي. د سولې عالي شورا مرستيال عبدالحکیم مجاهد د سه شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په لومړي سر کې باید د افغانستان د سولې لپاره یو میکانیزم رامنځته شي.
سولې لپاره یو میکانیزم ته ضرورت ده. داسې یو میکانیزم چې د هغه په نتیجه کې هم د وسلوال مخالفینو بشپړ اعتماد رامنځته شي، هم د افغانستان د حکومت او د بین المللي ټولنې او د سیمې د هیوادونو د هغه نه بعد د سولې مذاکرات په اعتماد او په باور باندې پیل شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ سیاسي اراده هم زیاته مهمه ده. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سه شنبې په ورځ کابل د افغانستان، پاکستان او چین د لوړ پوړیو چارواکو د درې اړخیزې غونډې کوربه وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ویان سراج الحق سراج ازادي راډیو ته وویل چینایي او پاکستانی چارواکو له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ به د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې چین په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ته تیاری ښودلی ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین کولای شي د افغانستان له سولې سره په نسبي ډول مرسته وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری د کرکټ نړیوال جام لوبه ته دوه ورځې پاتې شوې دي، او په دې نړیوالو سیالیو کې بیا د افغانستان لومړنۍ لوبه ته پوره یو ونی ده. د کومو هیوادونو ملي ټیمونه توانېدلی چې د کرکټ په نړیوال جام لوبه کې د ګډون امتیاز ترلاسه کړي، او د افغانستان د کرکټ مشران او مسؤلان خپل ټیم ته څه هیلې لري؟ له احمد شیبر په دې اړه ورو.
د کرکټ په نړیوال جام کې 14 ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. د غلوبي د شنبه په ورځ په نیوزیلند کې د نیوزیلند او سریلانکا کرکټ ټیمونو ترمنځ پیلېږي، او ټاکل شوې ده چې د مارچ په 9 پایلو به د استرالیا په ملبرن کې وشي. د 500 ورونو په نړیوال جام کې ټیمونه په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې افغان ټیم له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاټلند، بنگلاديش او سریلانکا سره دی. په بی ګروپ کې د تیر یو ورځنی نړیوال جام اتل هند، ویسټ انډیز، پاکستان، جنوبی افریقا، آیرلند، متحد عربي امارات او زیمبابوي سره یو ځای شوې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنی نړیوال جام لوبو کې ګډون کوي، او دغه ویاړ یې په برخه شوی دی چې په دې مهمه مسابقو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې جام کې د افغان لوبډلې د ګډون په ارتباط ازادي رادیو ته وویل:
لپاره په
افغانستان سیالیو کې لوبېږي. په دې ورځ د افغانستان تسلیم لپاره په شلاریزو سیالیو کې لوبې کول وایي افغانستان سیالۍ د نړیوال جام کې نو لوبې کوي. نو انشاءالله تمنا چې د افغانستان تسلیم لپاره د سیالیو کې لاسته راوړنه ولري.
د افغانستان لومړۍ لوبه د چهارشنبې په ورځ له بنګلاديش سره ده. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی اندی مولز وای موږ د نړۍ په تر ټولو ستر تورنمنت کې ګډون کوو او هیله ده چې په دې جام کې لوبغاړي ښه وځلی شي. د افغانستان دوهمه لوبه به په خپل ګروپ کې له سریلانکا سره د فبروري په 22مه وي. له هر ګروپ څخه څلور ټیمونه دوهمې مرحلې ته لاره کوي چې بیا به له دغو ټیمونو څلور پاتې شي او له څلورو به دوه پایلو.
تاسو زمون غغله ازادي راډیو اوري د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخپل مصري سیال عبد الفتاح السيسي سره پرون په قاهره کې وکتل. دوړ مشرانو د اټومي انرژي د تاسیساتو په جوړولو د مسکو د برخې خستلو په اړه خبرې وکړې. ملالی بشیر په ریپورت لري.
له هغه وروسته چې پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبد الفتاح السيسي سره په قاهره کې ولیدل، پوتین وویل نن موږ د اټومي انرژي په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. پوتین زیاته کړه موږ نه یوازې په مصر کې د اټومي انرژي د تاسیساتو د جوړولو په اړه خبرې وکړې، بلکې په دې هیواد کې د بشپړ اټومي انرژي برخه جوړولو په اړه مو هم خبرې
وکړې.
روسي او مصري چارواکو د مصر په الدبا شهر کې د اټومي ساتو د جوړولو یو موافقه لیک لاسلیک کړ. دا به په مصر کې لومړی اټومي تاسیسات وي. له غونډې وروسته عبد الفتاح السيسي له ولادیمیر پوتین سره د سه شنبه په ورځ په یو ګډه اعلامیه کې ویل اوسنی نړیوالو شخړو او ګڼ شمېر کړکېچونو ته په کتو سره چې ټوله نړۍ په سیمه ییزه او نړیواله کچه لړزولې ده او د خلکو تمدن ته خطر دی، موږ پریکړه کړې ده چې پر ډیموکراتیکو اصول ولاړه یو زیاته عادلانه نړۍ جوړ کړو او د داسې منفي کارونو سره مقابله وکړو.
اکثر ديمقراطيه وعدلا وامنا لكافه الدول.
د روسيه د بهرني چار وزير سرګي لاوروف، د ولسمشر د دفتر مطبوعاتي منشي ديمتري پيسکوف او د مصر صدر اعظم ابراهيم محلب هم له پوتين او سيسي سره په خبرو کې برخه واخيسته. عبد الفتاح السيسي د مخالفينو د ځپني پر سر د امریکا له خوا له انتقادونو سره مخامخ شوی دي. سيسي په 2013 کال کې خپل سياسي سيال او د اسلامي بنسټپالو مشر محمد مرسي له خپل دندې لري کړ. چېډونکو وايي پوتين غواړي داس سرګند کړي چې د اوکران پر سر د نړۍ پر کچه یوازې نه دی پاته. د روسیې د ولسمشر عکسونه د قاهره په ټول بازار کې ځوړند کړل شوی وو. پوتین ته د یوش توپونو په سلامي او تشریفاتي ګارد لخوا هرکلی وویل سو. سیسی روسیې ته د 2014 کال د اگست په میاشت کې هغه وخت تللی و چې دی د دفاع وزیر وو او نوې مورسی له خپل دندې لري کړی وو. له واشنگتن سره هغه وخت د مصر اړیکې هم مخ پر خرابې دو روانې وي. له هغه وروسته چې واشنگتن د سیسی لخوا د مورسی پر ملاتړیو د ځپونکو حملو سره مصر ته د وسلو ورکول بند کړل، مسکو د دې هیواد د وسلو د بازار یوه لویه برخه ترلاسه کړه. خو واشنگتن اوس هم مصر ته له کال 1.5 میلیارد ډالر مرسته او اپاچی هلیکاپټر ورکوي تر څو په سینا کې له اسلامي سخت دریځ سره مبارزه پرې وکړي.
د ژوند رنگونه
نوم عبدالقیم دا او د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی.
د غزنی په مقر ولسوالۍ کې د مړي دود څه ډول دی؟
د مړي خبره مو وکړله. کله چې په کوم کور کې مړی کیږي، هغه که ځوان وي او که یا وړوکی وي او یا هم سپینګیری وي، نو دود تقریبا یو ډول دی. لکه مثلا زه پیدای ما تر اوسه پورې وینم، نو هغه داسې ده چې کله مړی اوسوي ډیری وخت سیسار وختي په سپیکر کې اذان کیږي، ټول خلک د کلی خبرېږي چې پلانه یې وفات شوی دی. له هغه وروسته د کلی مشران ټول راټولېږي، خو که چېرته ښځه وه بیا هغه ښځې ډېرې راټولېږي، خو نارینهاتمن دي چې هغه راټولېږي ټول. او له هغه وروسته بیا هلته هم په کلیو کې فرق سه، ځینې چې دي ټول د کلي خلک چې دي تقریبا څو روپۍ اچوي، هېڅ هغه د کورنۍ غړي ته د دې موقع نه ورکوي چې هغه مصارف اوسي. مصارف په دې معنی چې هغه اسکات ورکوي، هر نفر چې راځي د هغو لپاره هغه روپۍ هم کلیوال ټولوي او همدا ډول خیرات په هماغه ورځ باندې پسې کوي، هماغه روپۍ هم هغه ته ورکوي. دویم یو خدا د سیغه تکفینی کیږي او تر سو پر خخیږي لغه ورسته دستی اماغه ورس هم حساب د کسار له وختي شروع کنه ولا په دویمه ورځ باندې درې ورځ فاتحه اخیستل کیږي په جماعت کې اخیستل کیږي په جماعت کې بیا داسې ده چې یو ملا ناس وي ورسره قاری صاحبان هم وي اکثره وخت د کلی سپینګیر ورسره وي د شاوخوا کلی ټول خلک راځي او ټوله منطقه بیا داسې خبرېږي چې وړې وړې روقي لیکل کیږي او یو نفر یې ټولو کلیو ته رسوي په موټر سایکل باندې لغه ورسته په دویمه درې مورز باندې یو خیرات هم پسې کیږي او هغه ورځو کې چې دغه درې ورځې فاتحه ته خلک راځي د شاوخوا کلیو د غوی لپاره ډوډۍ تیاریږي او هغه ورکول کیږي په ډوډۍ کې ډېرې وخت شوروا ورکول کیږي شوروا یو ډېره ساده څه دي او پاسانه باندې تیاریږي او دا ډول په جماعت کې چای تقریبا څلور ساعته څو سیمل باندې وي خلک سي راځي د دعا لپاره هغوی ته چای ورکول کیږي
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او دوستانو لسنیمه بجې شوې دي لسید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو
چین اشمنه کړی چې د افغانستان په کونړ ولایت کې به د برق په وستر بند په جوړولو کې او له پاکستان سره د ریل او سرکونو په وصلولو کې مرسته وکړي د کونړ سیمه چرواکي وایي چې پاکستانی وسلوالو تیر شپه د دنګام ولسوالۍ د ساونه په سیمه کې او شونځي سوځلې دي د افغانستان لاري هند او پاکستان ته د ترکمنستان د غاز د انتقال د مشري کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي د کابل او پروان پر لوی لار خلک د غلاو او نامنیو لامل شکایت کوي د امریکا جمهور رئیس د اسلامي دولت په نامه دلی لخوا د وی امریکایي شزي وژنه تایید کړې ده سوینماني وای د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکرين د ختیز د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې وکړې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په دې هیواد کې د اټومي تاسیساتو د جوړولو په حق له د روسي د رول په اړه خبرې وکړې د شیا وسلوالو لخوا د یمن د مرکز لنیول کېدو او په دې ځای کې د امنیتي تهدیدونو تر زیاتېدو وروسته امریکا د یمن په مرکز سنعا کې خپل سفارت بندوي او د استرالیا پولیس وایي په سیجنی ښار کې د یو تروریستي برید پلان خونسا کړی دی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني په وړون جنو او مشمار باندې دی غول توان نه دل وړو کارونه کول څنګه دي
بس سبا کې بس ډیر سخت به مو تیر شي بس د مور فلر راسه
ځنی کسان په مشمار باندې دی هغه ویل واس نه پورته کورونه کوي
چې سبا ورځ باندې به د فردي کورسلر شو اده شي نو به راغي کار یاد نه به په خپل مور یا فلار یا خپل خاندان کې دیږي یعنی به هیڅ پینځه کله نه هغه به دا کار نه کوي
نن له دې موضوع سره تمثيل ورام چم شوی لم فرشتي مرسل سره وسی قدر من اوریدونکو لباس او توان نه پورته کارونه د ټولو خلکو په تیر بیا د ماشومان لپاره ډیر زیان رسوي په ځینو کورنیو کې دا چې مور یوازې وي بیا دې ته نه ګوري چې ماشوم د کور ټول کارونه نشي کولای ورسپاري کلی پر مینځي او تو پر کوي دګ پر پخوي په ماشوم باندې نور ماشومان ساتي چې دا کار بیا اکثره وخت ډیر بد پایلې لري په دې اکل ورسته غږیګو لومړی دغه ماشومان خبرې اورو چې په کم عمر کې د کور ډیر کارونه پرې شوي
نوم شرافت دې ولادت مې نه راهار کله چې سره په ماشه ورخته خبرې وسکور کې ودا اوبر اوړه او سبزی اوړه ورزي غوړي ورکه وړي رختي خبرې مونږ ډېر ورکه ما ټول ته نه ور باندې کولو ولا لګ سخت ورته ځکه ورکه ما بس مجبوری وا بس سبا کې بس ډیر سخت په مو تیر شوی بس د مور فلر راسه
نو مې حضرت ولید نو ګرد ول سالم خوراله کلمې پنځ پای بیت مې کول بیا په گندو کې به مې راوړل فخر باندې دا باران به شو سپاسته بو پلاس باندې به خطل بس کل به مې ذاتي درد کوچای مچا به گندو به سره بار کړ تر مې ډیر ظلم را سره کړ د کور ول آزاد کړم من که څه کار بس خدا کار هر شهر من کول چې درښت خبر وله راوړه بس چا راوړل بیا ځکو را لغاړي سه ډیر راته سخت کسان ده داسې راته سخت ول کنه سي زیاتی میل سل دین خو مرګم دومره زیات راته سخت
دا چې کورنۍ ولې په وړو جنو هغه کارونه کوي چې له توان نه پورته وي د ننګرهار له اوسیدونکو کیمیانه مو پوښتلې دي
ورې مې مشته ده او خرزی مې مشته ډېرې دي پنځه لسکلنی ډېر لسکلنی لسکلنی شته پکې کور کار وته یادو چې په خو یو ملمره شل ټاو چلم چور تیار کی ډوډۍ ورته واچې کنه یو ملمته ډوډۍ تیار کی دیګ پکې دغه کور کې چې څه کاری دغه ټول په جنکیانو باندې کو پدی چې سبا ورځ باندې به د فردي کور سره شو اده شي نو به دغه کار یاد نه به خپل مور یا فلار یا خپل خاندان کې دیګی یعنی بیخي چې پنځه کلنه هغه به دا کار نه کوي نو کلنه وته کلنه د لس کلنه پورته خو دغه ټول کور کار پی منکو
خو ځینې کورنۍ بیا په انجونو باندې د کور وړ کارونه هم نه کوي د کابل اوسیدونکو مریم وای بیا چې لوی شي خپل لستون سره مخ وي
د سیم باندې شي چې مثلا ایس کار د انجونو باندې مونږ شي وای چې مونږ لونه دی نه زاویلې دی یا نه ځانه دی بده ونه اصلا کار نه کوي کله چې وړای ته هم به کار نه کوي کله چې لوی شي هم کار به نه کوي
یا خو هغه کارونه وی چې وړین جونې او هلکانې کولای شي د خلکو په وینا داسې کارونه ته د انجونې او هلکان تشویق شي بل درنه کارونه دي چې تر سره کولې ماشوم د ټول عمر لپاره ایبي کولای شي انجینر ګل رحمان وایي چې د دوستانو ماشومان لام دی عمل مرګ جوړ لسره مخشول
کور کې دا واقعیت په خسو موږ د تر بچانو په دې ماشومان باندې کار کاو مور باید بیرون کار کاو پر مثال د سپې په پرې خو را چې په دیو کو خطر په دیو کو بل ورځ دا لوري دا د سپې په غاز زیات کړی وو چې زیات کړو سپې په چاو درې وو بل لپاره زخمیان شو دی یاد نه پکې پاو شو
او بوندو کې بیا ور او نغړای هم په وړونجونو کې بي چې دا کار هم ډیر خطرناک دی ګلمینا وایي چې په کلی کې وړنجلې تنار کې د اوبو کې هودل په وخت ور کې ولوي دا
کلی منځل په کولا چې کلی منځ چې نه کولا وال ته کول به ور کول ډوډۍ بنا ور کولا تر شا دا ویل چې ترانه ته اوبو کې دا چې کله اوبو کته کولا دی انجلې لمن پچش بن شوی ترانه ته ولوي دا چې ترغه خل ګورتراله جکړه لاس یو قسمت مخ سوی
په خپل ګلمیناش په کله نه لمر نه پاتې شوی وای مې ری به د کور ټول درنه کارونه پرې کول دغه وخت به د خاطرې تر اوسه په یاد دی لام دې عمل خو وس په خپل وړو ماشومان باندې دی غول توان نه پورته کارونه نه کوي
اوځه مرخصه ګور تازه کول چې کله مې دا اوځه کته کو بعد چې بعد پلاستیک په زغال باندې لویدلې او په انګار باندې هغه ور وښتله چې کله زما په دې ګول لاس باندې ولویدل دې ایر نه چې دا ور ایستوانه چم دا اوځه ایستوانه چم خپل دې موږ سوال دوه میاشتې زیونی میاشت زما دا ګوته زخم و چې دا ځای وسه مخکاریږي تاثیر یې همدار چې فعلاً تکلیف رواني مې پیدا کړی ده درد هېڅکله ما نه فراموشي کله چې ما دې سق سره شي اما خبرې غونډه زما حافظې ته راځي چې ما داسې کړي وو ما داسې کړي وو چې څوک وایي چې څه خاطره لري د ځوان نه زما خوش خاطرې به مې هېڅ به نه وي
ملالې چې په کور کې لڅلور ماشومان سره وسیږي وای ار وخت په تیر بیا په یخه واکه داسې کار ماشوم ته نور سپاري چې هغه نشي کولای
البته اوس وختونو کې هوا سړه ده سهار وختي موږ ګورو چې یو وور ماشوم ته ډیره غټه د غاز ډبه لاس کې ورکړی دا چې دا وزه بیرون د دکان موږ ته غاز راوړه په داسې حال کې چې ماشوم زور نه رسیږي خو خیر دی ډبه په رقم چې وی هغه وړي تر دکان رسوي په دې کې 2 کیلو غاز اضافه کوي وزن یې 2 چنده کېږي کله چې بیرته کور ته غاز راوړي نو تبن چې په لار کې ولاړی ژاړي بل مهمه موضوع دا و چې کور کې مور اتللې ده د خپل خپلوانو کړه واړه ماشومان کور کې پیښې دي به خپل لور ته ویلی وو چې کله غرمش ولا غاز ولګوه او هغه د یک چیسته په کور کې هغه پی ګرم کړه کله چې غاز لګولای غاز انفجار کړی دی په روختون کې ورغدو د ماشوم پښتنه ته دلته هم مور غفلت کړی دی کله چې کور وتلې ده مسولیت وول ماشوم یعنی خپل لور ته پیښې دي کله موږ د سپېکو سره مخامخ شو بیرته هیڅ وخت هر څومره که هر مور خپل کورنۍ هر فرد په دې باندې افسوس وکړي لاسته نسی راوړلې.
د پکتیا اوسنکی امین الله بیا په دې غږیږي چې کوم کار ماشوم وکړي او کوم ته پرې نه خودل شي.
یو شاکه کورونه دي کنه، یو داسې هغه وښنه دا کېږي دا بیل مسله ده نه. پر مثال سلندر بلول کنه دا دې ته لازم نه دی، ځکه وته نه په زیات تشلوحات من دي یعنی دې برپا دې سبب کړی کنه، یا په دې نه ګویلې په خول یا په مو کې یعنی دا چې دی کلیوالي په غسر کنه، یا هغه ته یو ګړای ورکول هغه په سار روړل کنه، یا منا دا چې دوی نه مول مخکې کول کنه، یا وزایا ورغومه یا څه کنه. الکون په عین شکل سره مقصد الکون دی مکتب کې مې چولې دي نه داسې شوکا کورونه پر دې مثال کنه خاټي کول بوبونو کو ګلول یا بومو ته خوري جوړ کنه، یا غونی جوړه ویل کنه بیزیا مقصد دا ټول دوی ته نقص کوي کنه.
لسی او رواني په لوه ما کورونه چې ماشوم ته درنوي تر سره کول ډېری بدی غیز لري. محمد نعیم چې د ماشوم د ارواپوهنې په برخه کې معلومات لري وایي،
زبد بیلګې په توګه داسې وایم که چېرتا ماشوم چې نهه کلن یا لس کلن ماشوم وي، دا د کورنۍ لخوا په ډېر سهار وخته جګوي دا ماشوم مسکین اول خو دا چې دا له خواږه خوبه راویښي. طب له لحاظه وایي که چېرته ماشوم وي دی تاسو یودم غږ پې مه کوئ، ځکه چې کیدای شي د ده چون دغه عصبي رشتې ډېرې باریکه دي، کیدای شي چې له دغې نه ده ته یو صدمه ور ورسېږي او دای له روحي یا له دماغ له خلال سره مواجه شي، نو تاسو دای په ډېر آرامۍ سره له خوبه راپاسوئ. خو اکثرا کورنیو کې موږ وینو چې په مغه خونه کې په مغه کوټه کې چې دا ماشوم دی ده حتی تاغه بسترې پورې نه ورځي، د مغه دروازې نه اونري فلانه چې دا فلانه ورغه کې هغه فلانه بیچاره خوب خوب کې د فتن دای راځي شي د پاساو باندې ډیر غټ بور چرسي، نو دا ورته یو ضربه. بل دا چې دای چې کله هغه چرځای ته ځي یا به هوا یخ یا به ګرمه، دا خو طبیعي خبره ده، یا به خپې لوچي یا به پټې په دغه وړکوالي کې په دغه سند کې دای وسره مخ کېږي، نو دته په آینده کې ډیر لوی او غټ بوج دې د پوګو باندې راځي. بلاخره دې د رشد دې د عقل دې د ودی او دې د استعداد او همدار است دې د دغه شخصیت په اړه باندې د تغټ ضربه ده. دغه سه شاقه او درانده کارونه، دغه سه یو کارونه چې د ماشوم له توانه پورته وي، د دې نه د پک لکه ډډه وکړي، ماشومان له دې نه وژغوري. که چیرته یو ماشوم په ناپوهۍ کې یو غټ بار دی غواړي چې جګی کی، نو کورنۍ غړي او آزاد دي مکلفیت لري چې عاجل ورشي هغه ماشوم دغه کار نه منه کی، ورته چې څلګیا دغه غټ سطل ته مو چته وا، ځکه چې تا په اړوکو باندې بوج راځي کېدای شي ملا مرۍ ته د نقص وکړي، په آینده کې کېدای شي بدن آزاد ته د نقص وکړي. په لحاظ ته کوشش مه کوه چې درانده بارونه جګی د دې د مخنیوی وکړي، نه دا چې ماشوم دې ته اړ باسي چې دودی درانده کارونه وکړي، دودی خاصې کارونه وکړي چې د دودی لسن سال وجود او د دودی وجود له ظرفیت سره دا ډېر ټکر کی. وړې نجونې چې په واړه سند کې دي په دو باندې هم دا کورني کارونه همدغسې بوج کېږي، بار پې کېږي، درون بار. البته تناره نه د اوبو راښکل، لکه چینې نه د اوبو راوړل، همداسې نور د ماشوم کرارول یا غلي کول چې دا د هغې په جسمي او روحي سیستم باندې غټ بوج راولي، روحیه ډېره ضعیفه کوي. موږ په اکثران بانډو کلو کې وینو چې د کلي نجونکیانې ډېرې کم جراته ډېرې کم زړه دي، په هغه سند کې چې د دودوی رشد وخت ده، یعنی روحیا د دودی تازه وساتل شي، د دو روحي ورته مړې کېږي د درندو کارونو په واسطه. که نجونې وي که هلکان وي، د دود سند د تقاضا مطابق باید دوته کار وسپارل شي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. درنو دوستانو، اوس تمثيلي ټوټه ورو په تمثيلي ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې په لک سودا پسې ټوله ورځ په بازار کې تیروي.
سو سودا وکي شی بو بد کړه خرڅ دی علاقه نه چرادو
اوس بم نارات لیدا چیرې تیروي ټوله ورځ هم تیر کړه.
ته څه خبره ټوله ورځ به تیر کړه، څه مو کول ستړي علاقه سو څلور بازار مو غوښتي دي څلور
نو څلور نه چې اتم متر دی وخت خلاصې ده. ماشومان هم راته پریخو زله ده خوب نه نو ویو شو چې تاسو تلې دا ده ماخام دي
دون شي نه و چې ما خستی وای
و خزي دا ته خبرې کوي دومره لوی خار کې تاره خوخه جوړی پیدا نشوي
د پښو وا چولم د پښو
اورندارې دا ماته معلومه ده ټول ورځ په دکانو ګرځي چکر وې دی خولاړ شه خولاړ ټول ورځ تیرېږي به مازیګر وی سودا مې نه ده
والله کوم چکر هم واجی وي بس اب داس په دکانو وتلو نه وتلو هیڅ شي دې نه سړی خوشوالی نه وای شیب نه و
سړیه چکر مې دې د سر نه پاتې سي سي زه په دې یخ کې چکر ته تلمه خو څنګه وکړم دونه کالي نه لرم چې سبا یې واده ته واغوندم
ول هغه د ګل محمد واده سره چې اخیسي واغه څه شو
هغه ستا هغه خو یې لیدلې دي
دا څه خبره ده وښځې چې هغه یې لیدلې دي
ما هم همدا ورته وویله ستړی علاقه یې کړو شیب پیدا دوسو ما ورته وویل بل هغه کالي دې سم دې واغونده خو نه به دې څه په وکړم
و سړیه و سهار واده کې خو نسم کولی چې هماغه یو کمیز زه واغوندم
و خزینو دا خوار واده نه دی خو یو واده کې دی اغوستي دي والله که دې څوک دې واده نه راوشړي ورندارې بده خبر
یا بده نه کوې ټوله لار بیا بده خبر ورته کولی ما له هغه کالي چې سم دي ولي په هر واده کې نوي نوي کالي اغوندي زه یې هم د پښو ته یم اچولم ناجوړه ښځه یم د ګرځېدو بلا کوم
خو سړیه زه خو به هغه کالي واغوندم اوس دغه تجاران خدای وهلي څه شی راوړي چې تمامه ورځې په تلویزیونو کې اعلانونه کېږي اخر چې مارکیټ ته ورسه هیڅ شی نه وي
و خو ته خو همدغه مړه کړې یې کنه چې ټوله ورځ تلویزیون ګوري ټوله ورځ اعلانات ګوري بیا چې لاړ شي نه شي پیدا کولی د ته د تجار سره څه ته خپلې بړسلې سره پخې غځوه
خو زه وایم چې دونه وایي چې دا شی مې راوړي دا شی مې راوړي موږ چې لاړو خو هیڅ شی نه و راوړي
رښتیا هم شی خو بودوس خوښ
خو چې خوښ هم نه شو خیر دی خو دې واده کې هماغه جامې واغونده یوه ورځ تیره بشي
خو سړیه زه دا وایم چې زه خو به دغه جامې واغوندم دا نور خلک به څنګه کوي
او خدایا اوه ورندارې دغه سره زه څه وکړم د ټولې دنیا غم دې په سر پروت دی
دا خیر پیدا بس خو بیا د واده وروسته به ولاړ شه په آرام او رښتیا په بازارو کې چې سم نه پیدا کېږي نه پوهېږم ا د دې خبره دا تجارت چې شي راوړي هېڅ سم لباس نهسته چې یو څوک یې واخلي
نو څنګه کوې د هغوی سره یې موږ زور سم دی
یا زور خو نور سر لرو خو موږ باید یو سم شی راوړي چې څوک ورسې بازار ته کالي واخلي یو مافیل داس دا فتر پیدا شي چې څه واخلي سړی
و سړیه اوس دا واده په جای پرېږده دا د عادي ورځو سړی کالي اغوندي هغه کالي م نه وخوري
یا د رښتیا هم نه سم شی عادي چای نه راوړي سم شی نهسته په کښې کوې عجب عجب کالي یې راوړي وایي دا مافیلې دي دا پلانه یې دا بسه جوړتو کړې ولاکه یې ویله دا غوستو
اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا خوګوریدونکو سلام بیا خو وزیر بازار جوړ دی څوک راځي او څوک ځي څوک قبلیږي او څوک هم ردیږي ته به وایې سمه د نامزد وزیرانو منډۍ جوړه شوې ده او چې هر ډول وزیر دې پکار وي پکې پیدا کیږي مثلا د طبیعته وزیر د جعلي اسنادو جوړولو والا وزیر مفلس وزیر پیسهدار وزیر خاین وزیر خدمتګار وزیر قاتل وزیر ماشوم وزیر او نور جلابانم ښه پریمانه ورته ګرځي او لکه د مولۍ اخلي او خرڅوي د خبرونې په پیل کې مو د همدغسې یو نامزد وزیر له کاري پلانونو خبروو همدا اوس ولاړ دی او بیانیه ورکوي او وبورو چې څه بدوي
کتاسو د ملت استازو په ما اعتماد وکي او رایم راکړه نو زه به هم داسې کارونه وکم چې دا هیواد ورسره بدلون وکړي او هیوادوال یو د پرمختللي او سرلوړي ملت په حیث په حیث ژوند وکړي زه غواړم په لومړي سر کې او تر هر څه مخکې د ملي اردو د تجهیز او وسلوال کولو غم وکړم او داسې پیشرفته جت جنګي شکاري او بم غورځوونکي تیارې ورته برابرې کړم چې په نړۍ کې مثال پیدا نه سي او که زه وزیر شوم او که تاسو اعتماد راباندې وکړئ نو د همدې مقصد لپاره به لوی هیوادونو ته د دغسې الوتکو د جوړولو فرمایش هم ورکړم
جناب وزیر صاحب تاته څه وایي
ته د لارو او سړکونو د بندولو د چارو نامزاد وزیر یې او خبرې د ملي اردو د تجهیزاتو او جنګي تیارو کوي. جنابه خفه کیږي به نه، د ملي اردو کارونه د تا د وزارت د کار په ساحه کې نه راځي، نو که د خپل وزارت د کار د ساحې په برخه کې وغږیږي ښه به وي.
جناب وکیل صاحب، ډېره بخښنه غواړم چې په رښتیا هم بلې خوا ته لاړم. ښاغلیو او آغلیو د ملت استازو، که چېرې تاسې د ملت خدمتګارانو اعتماد را باندې وکړ او رایه م راکړه، نو تعهد در سره کوم چې تر هر څه لومړی به د برق، سیمنټو، اوسپنیزو وسایلو او کرهنیزو چارو ته جدي پاملرنه وکړم. زه په دې برخه کې ډېر دقیق پلانونه او د کار نقشې لرم. غواړم برق له ډبرو سکرو لاسته راوړم، ځکه چې د خدای په فضل زموږ مېړنی هېواد تر بل هر ځایه ډېر سکاره لري او د ډبرو سکرو ډېر غټ غټ کارونه لري. تاسو ته به معلوم وي چې د درې صوف د ډبرو سکرو کان په سیمه او نړۍ کې ساری نه لري، نه د کیفیت په لحاظ او نه د کمیت په لحاظ. همدارنګه د کرکر او اشپشتي د ډبرو سکرو کانونه ډېر ستر کانونه دي.
نامزد وزیر صاحب محترم، دا څو څه غږوې؟ ته د لارو او سړکونو بندولو د چارو لپاره نامزد شوی یې، ته د کانونو وزیر نه یې چې موږ ته د درې صوف او کرکر د ډبرو سکرو معدنونه راښیې. خیر دی چې ټول ویده دي او خبرې دې نه اوري. هلته خبرې الان ناستې، تلویزیونونه یې خپروي، ولې ځان شرموې وکیل صاحبانو؟
څه وایې؟ څه ته دې غالمغال اچولی؟
د لارو بندولو نامزد وزیر صاحب خپل کاري پلان تشریح کوي، بیا رایه د کوم معیار له مخې ورکوي.
ولې تا ته لا تر اوسه هم د رایه ورکولو معیار معلوم نه دی؟ جناب وزیر صاحب، خبرو ته مو دوام ورکئ.
مفلس وزیران بیا تر ټولو ډېرې خبرې کوي او غواړي د ملت استازي د خپلو خیال پلانونو په واسطه راځي کی.
جناب نامزد وزیر صاحب، ځه خبرې د پیل کا. دا شکر وباسئ چې خوب درځي او ورته ویده کیږئ، کنه داسې خبرې به ترې واورئ چې لیونی بسئ.
وزیر صاحب محترم، د لارو او سړکونو بندولو په باره کې د خو تر اوسه هیڅ هم نه دی ویلي.
په سترګو جناب وکیل، که چیرې تاسې اعتماد را باندې وکړ او رایه م راکړه،
د نن ورځې په خالي جیب رایه غواړي،
نو د ښار د ټولو واټونو او سړکونو د بندولو لپاره ډېر ستر ستر پلانونه لرم، او هغه په دې ډول چې غواړم د محترم وزیر صاحبانو تګ راتګ داسې عیار کړم چې د ښار یو لوی سړک هم یوه دقیقه نه وي خلاص او ټول خلک پیاده روان وي. د ملت خاغلیو او آغلیو استازیو، په دې کار سره موږ او تاسې څو ګټې کولای سو. یو، د وزیرانو امنیت به خوندي وي. دوه، څوک به نشي کولای موټر له کوره راوباسي، او چې څوک موټر راونه باسي نو هم به تیل ارزانه سي او هم به دودونه او لوګي کم سي او هم به خلکو ته د پیاده ګرځېدو په صورت کې د ورزش زمینه برابره سي. له دې علاوه به خلکو ته د کار ښه فرصتونه په لاس ورشي. مثلا هر ځای به د سړکونو او واټونو په غاړه سیار سماواتونه او رستورانونه جوړ سي، ځکه چې ښاریان مجبوره کیږي چې د ستومانۍ پر وخت چای وڅکي او د لوږې په وخت یو څه وخوري. کنه د ملت محترمو استازیو، تیرو حکومتونو هم ډېره هڅه وکړه چې د ښار سړکونه د تل لپاره بند کړي، خو متاسفانه ونه توانېدل، ځکه چې کوم دقیق او مکمل پلان یې نه ورته درلوده. خو زه ډاډ درکوم چې له دې وروسته به د چارواکیو له موټرو څخه پرته بل موټر غر عام ونه وي او سړکونه به 24 ساعته د عام ترافیک په مخ بند وي. ښار به په تمامه معنا یو حکومتي او دولتي ښار وي، او د وطن خدمتګاران به پرته له ویرې لکه د مربۍ په شان تګ او راتګ کوي.
او وزیر صاحب، که دی خبری خلاصی وی چه بل وزیر تا بلا نوار کن؟
نه، یو چه خبری به لپاتی دی.
خیر روسی وزیر صاحب، دیر که خبری دی بکنی؟ دیر خوب خوب در را بنده را اوست.
نه
څنګه چې موږ انتخابات، حکومت او نور شیان مسخره او بې معنا کړل، همداسې مو فیسبوک ته ملا تړلې ده. که نه منئ نو دا واورئ.
څه دې ویل؟
هو، ته خو مې دې ته راغوښتې چې ما ویل یو څو داسې ښه فلمي عکسونه مې واخلې.
خیریت خو دی؟
هو خیریت دی، غواړم د خپلو عکسونو یو څو ښه البومونه ولرم.
نو چیرته یې اخلي؟
د تا څه خوښه ده چې چیرته یې واخلم؟
نه پوهېږم چې د څه لپاره یې اخلي.
درته ومې ویل چې د البوم لپاره یې اخلم. نو باید ډول ډول وي، مثلا په جامو کې، مثلا په رسمي دریشي کې، مثلا په کاوبای پتلانه کې، مثلا په زیرپیرانی کې، مثلا په نیکر کې، مثلا په دفتر کې د کار کولو په حال کې، مثلا په ورزشي کلب کې، او دا ډول نور.
خاخا، یعنی چې هر ډول وي.
او
لکه چې ملي شورا ته ځان کاندیدوي، د دې لپاره یې اخلي؟
نه نو، ملي شورا ته د کاندیدېدو لپاره مې چې اخیستل، بیا خو مې په لونګۍ کې له پکول سره، له کارخولي سره، له چپن او چکمن سره او له لکړې سره اخیستل، تر څو یو ملي او دیندار شخصیت معلوم شوی وای. په نیکر او زیرپیرانی کې مې نه اخیستل.
ښه نو، دې کارونو ته خو هم ځانګړي لباسونه پکار دي او هم ځانګړي ځایونه. خو خزه، څه به دلته واخلو او د څه نورو لپاره به څه نورو مناسبو ځایونو ته لاړ شو. ګوره
والکه، څه دې ویل؟
کوژده خو به نه کوي.
ولې؟
ما ویل که د عکسونه د کوژدې لپاره اخلي.
ولې د کوژدې لپاره؟
ما ویل که ځینې نجلۍ او ځینې کورنۍ ته ورښکاروي.
لیونه یه.
نو بیا یې خامخا بهر ته د تلو لپاره اخلي.
زه او دومره تالې.
نو څه ته اخلي؟ رښتیا راته ووایه چې سم عکسونه دې واخلم.
چې رښتیا درته ووایم، نو فیسبوک ته یې اخلم.
فیسبوک ته؟
هو، غواړم هره ورځ مې په اکاونټ کې یو ښکلی عکس خپور شي او ملګري مې ښکلي ښکلي کومنټونه ورته ولیکي. اوس خو ټول ملګري هم دا کار کوي.
نو ته څه وایې چې فیسبوک د عکسونو خپرولو ځای دی؟
نه، خو چې موږ د وایرو لپاره څه نه لرو، څه شی پکې خپاره کړو؟ زه ته اوس وایه.
سمه ده، سمه ده، څنګه دې چې خوښه وي.
هو، د هغو د خپرولو لپاره یو جلا اکاونټ لرم. مستعار نوم ده.
نو دا د څه لپاره؟
د وخت د تیرولو لپاره، او کله کله خپلو مخالفو کسانو ته کانزل او بد ردم ښه په ډاډه پکې ویلی شو.
نو ګټه یې څه ده؟
هېڅ. اوس خو ټول ځوانان همدغه فیسبوکي سیاست کوي. د طرفدارانو دپاره په خپل نوم اکاونټ لري او د مخالفانو لپاره په بل مستعار نوم. بیا یې نه څه په خوله ورځي ورته وایي، تر دې چې زیاتره خلک اول له فیسبوکه تښتي او خلاصولی نه شي.
نو اوس مو له فیسبوک هم پیتاوی جوړ کړ.
نو ته څه وایې چې مهمان خانه ده؟ پیتاوی څه چې سم ډیران مو تی جوړ کړی.
دا خپرونه ننګیار نشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی، ستاره امینی، مسکا احساس او زه حسین حکمت. کل مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.